سلامونه ستړي مشه وخت په افغانستان کې د غرمې 12 بجې شوې ده. صفی الله ستانه زایمو د ازادي رو دغه پروګرام ته خلاصو ایم پایل په خبرونو کوو. په سر کې یو د سیمې یو خبر او وروسته به بیا د افغانستان اړوند خبرونه هم واورئ. په ایران کې د تازه لاریونونو پر مهال لږ تر لږه 2 کسان وژل شوي دي. ځینو رسنیو د 1200 ځینو نورو بیا د 2 کسانو د ټپي کېدو راپور ورکړی. د ازادي راډیو فردا څانګې ته د ورسېدلو ویډیوګانو له مخې امنیتي ځواکونه په خلکو اوښکۍ بهوونکی ګاز کاروي او د ډزو غږونه اورېدل کېږي. په یوه پیښه کې د فارس نیمه دولتي خبري اژانس په خپله هم تایید کړي چې 3 تنه د لورستان ولایت په ازنا ښار کې د پولیسو یو مرکز ته د ننوتلو پر مال وجل شوی. مظاهری چې د ډالرو او سرو زرو د بی د بایو د بی ساري لوړیدو په خبرګون پیل شوی وي نن جمعه شپږمې ورسته ورسېدې. د ایران د بشري حقوقو د فعالانو خبري اورګان هرانا راپور ورکړی چې لکتر لګ 119 مظاهره چان هم د امنیتي ځواکونو لخوا نیول شوی دي. مظاهره څه باندې 150 ښارونو ته غزیدلی او پر مهال یې ښکاري چې خلک د رژیم او امنیتي ځواکونو پر ضد هم شعارونه ورکوي. هرانا د ایران د بشري حقوقو د مظاهرو پر مهال د امنیتي ځواکونو لخوا په خلکو د زور زیاتی خبرونه ورکړی دي. په افغانستان کې د وروستیو ورښتونو او سیلونو له امله د قربانیانو شمیر 1200 ته ورسید. په قربانیانو کې د یوې کورنۍ هغه 15 غړي هم شامل دي چې په هرات کې د خپلو کور د چت د نړېدو له امله د پنجشنبې پر ورځ ورکړي. د طالبانو له طبیعي پیښو سره د مبارزې ملي ادارې د پنجشنبې پر ورځ په یو بیان کې ویلي د ځاني تلفاتو ترڅنګ د ورښتونو او سیلونو له امله 204 اویا کورونه بشپړ ویجاړ شوي او نږدې 1560 کورونه په جزئي ډول تخریب شوي. په افغانستان کې د تیرو 4 ورځو په ترڅ کې د ورښتونو له امله د شاوخوا 1200 څارویو د له منځه تلو خبرونه خپاره شوي. په قطر کې د طالبانو سفیر سویل شاهین یو ځل بیا له ملګرو ملتو غوښتي چې په د ملګرو ملتو څوکۍ د دوی حکومت ته وسپاري. سویل شاهین د پنجشنبې پر ورځ وویل د ملګرو ملتو په سازمان کې د افغانستان څوکۍ ترلاسه کول له څو پلوه طالبانو ته مهم دي. یو به د ده په خبر نړیوال مشروعیت ترلاسه کړي، بل به د افغانستان کنګل شوې پیسې دوی ته وسپارل شي او نړیوالو مرستو ته به لاسرسی پیدا کړي. له تیرو څه باندې 4 کلو راهیسې چې طالبانو بیا ځلي کابل نیولی، ورته غوښتنه له ملګرو ملتو کوي، خو ملګري ملتونو سازمان له دوی غواړي بشري حقونه په ځانګړي ډول د ښځو او نجونو حقونه رعایت کړي او یوه ټول شموله حکومت ته لار پرانیزي. او د طالبانو سری محکمه اعلان کړی چې د نوې میلادي کال په لومړۍ ورځ اته کسان په روزګان، بلخ او ننګرهار کې د غلا، لواتات، شخصي اړیم ته د ننوتو، زنا او الکولي مشروباتو د پلور په تور په عام بازار کې په درو وهلي. د طالبانو د سری محکمې په وینا دغو کسانو ته د 9 درو سربېره هر یو ته تر 2 کلو پورې د بند سزا هم ورکړل شوې. تر دې مخکې پرون د طالبانو سری محکمې په یو بیان کې ویلي په 2015 کال کې په افغانستان کې د دوی د دولت له لوري شپږ کسان اعدام شوي او 1113 نور کسان په مختلفو تورونو په عام محضر کې په درو وهل شوي. د ملګرو ملتو په ګډون د بشري حقونو نړیوالو مؤسسو بیا له طالبانو غوښتي چې په عام محضر کې له اعدامونو او خلکو ته له سزا ورکولو لاس واخلي، ځکه چې دا ډول سزاګانې د بشري حقونو له نړیوالو اصولو سره سمې نه دي.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونی زخ پرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بری هله چې ټول جوړ روغ او صحت مند بیاست. شره خلاص تلسم ټولګي و یو لسم ټولګي و لسم لوسته. نن ورځ راځو د حجره دوران او حجروی ویش غیر مستقیم ویش دوام دوه لوایو، یعنی د میوسس مرحله پیژنو. په تیر وخت کې مو حجروی دوران او پیژندې ورسره مو د میتوسس مراحل ټول و پیژندل. چې میتوسس مراحل چې و هغه موږ ویل په جسمی کروموزومونو جسمی برخو کې ډیر د سرتره سیرجه، ځکه چې دوی مثال د ودی او ترمیم همدارنګه د کم ځایونو چې خوشتي وسی، یعنی دوی بیا ځلی ترمیم هغه د دوی په غاړه دي. او نن ورځ چې دی هغه د میوسس عملیه وایي چې دا چې دی اصلي په جنسي غړو کې ترسره کیږي. زموږ او ستاسو دا چې دی هغه به د واویایم صفحې څخه تر 2 صفحې پورې دوام وکړي. د میوسس عملیه چې د خپل د میوسس معنا چې خپل د تنقیس د غسخ خصاصه ودي، کلمې خصاصه ودي چې د کموال په معنا سره یا لږوال په معنا سره ده. دا ولې ځکه چې په دې ویش کې چې د رقم د مورنی حجرې خلورنی حجرې چې رامنځته کیږي هغه اول خو مثال موږ وای دا په زوجي کم ژوندۍ موجودات چې زوجي ته کسر درس سره کوي په هغو کې راښکار کیږي او د دې څخه چې کومې حجرې رامنځته کیږي هغه د کروموزومونو شمېرې ان یا دوه ان نی یعنی د کروموزومونو شمېرې نیمایي د مورنۍ حجرې څخه ځکه چې په دې کې چې مورنۍ حجرې او پلرنۍ حجرې به یو ځای کیږي بیرته د دې کروموزومونو شمېر په کښې کې برابریږي او د دې میوسس د مرحلې په پای کې چې دی د یوې مورنۍ حجرې څخه څلور لورنۍ حجرې یا ډاټر سیلز لاسته راځي او دا په لوړو حیواناتو کې یا مثال په نباتاتو کې په حیواناتو کې خو چې دي ګمیټونه وجود لري جنسي ګمیټونه دي او په نباتاتو کې چې د سپورونو په واسطه څه کېږي تولیدېږي چې مثال په سپورونو چې تولیدېږي په هغو کې د میوسس مرحله سرته رسېږي د میوسس مرحله چې د هغه په پرله پسې بڼه دوه پړاوونه سرته رسوي چې د لومړني میوسس او دویم میوسس په نامه سره یادیږي د هغه څخه عبارت دي راځو دغه مراحل ټوله وایو لومړی راځو د لومړني میوسس پړاوونه شروع کوو لومړی چې دی پروفیز مرحله ده لومړۍ دا چې د لومړني مرحله ده چې د جینیټیکي موادو د ترکیب او د هګۍ او سپرم د جوړولو په پروسه کې خورا مهم برخه ده او دا چې دا مرحله د میوسس لومړني برخه او د کروموزومونو ترکیب او جلاوالي لپاره حیاتي رول لوبوي پروفیز یو چې دی هغه د میوسس په ټولنیز جریان کې اوږد او پیچلي مرحلې دي په دې کې چې دی ځینې بدلونونه رامنځته کیږي په دغه مرحله کې مثال د خبرې کروموزومونه غشتلي او لنډیږي تقریبا د میتوسس د مرحلې په څیر دي خو یوازې یو څه توپیرونه په کښې کې وجود لري پروفیز کې چې دی کروموزومونه مثال د انټرفیس په مرحله کې اوږدیږي او غیر منظمي د انټرفیس په مرحله کې خو وروسته د پروفیز په مرحله کې دغه کوم اوږده تارونه چې د کروماتین هغه په څه کېږي په کروموزومونو باندې یعنې دوه غشتري بازوګان په کښې کې رامنځدي لنډ بازوګان په کښې رامنځدي چې د سنټرومیر په برخه کې د یو بس سره نښتي او بل د هومولو کروموزومونو جلاوالي همولو کروموزومونه چې هر یوې د مور او بلې د بلار څخه راغلي یې سره جلا کیږي او د یو بل سره نښلیږي او دا پروسه چې د سیناپس په نامه سره هم یادیږي او بل چې دی د کراسینګ اوور دا چې دی د سیناپسس په جریان کې د همولو کروموزومونه یو بل سره تړل کیږي او په دې کې د کراسینګ اوور عملیه پیښیږي په کوم ځای کې چې د کروموزومونو برخه سره تبادله کیږي او دا چې دی د جنیټیکي تنوع لامل کیږي ځکه چې دا د هومولو کروموزومونو ترمنځ نوي جنیټیکي ترکیبونه رامنځته کوي او بل چې دی په دې کې بل بدلون چې دی هغه د هستوي غشا ماتېدل دي یعنې د پروفیس په مرحله کې چې دی کوم د هستې کوم غشا چې ده هغه کرار کرار په ماتېدلو باندې پیل کوي او ورسره د سپینډل فایبرونه جوړېږي چې هغوی کوشش کوي و قطبونو ته ځان ورسوي او دوی چې دي دغه سپینډل فایبرونه چې دي د هومولو کروموزومونو د ویش لپاره آماده کوي ترتیبوي د پروفیز مرحله چې ده هغه مثال د کراسینګ اوور له لارې جینیټیکي تنوع رامنځته کوي چې په راتلونکي نسل کې د جینیټیکي مختلفات سبب کیږي او همدارنګه د هومولو کروموزومونو جلاوالي او د هغوی سره نښلول د میوسس د اړینو مراحل په توګه د جینیټیکي موادو سم ویش تنظیموي چې دا مرحله چې ده موږ وایو په لومړني میوسس کې ډېره ضروري او مهمه ده ورپسې د میتافیز مرحله ده د میتافیز د لومړني مرحلې د کروموزومونو د تنظیم او ترتیب لپاره خورا مهمه ده او په دې مرحله کې چې دی هومولو کروموزومونه یا هغه د مور او پلار څخه چې راغلي وه هغه کروموزومونه د حجرې په منځنۍ کرښه کې تنظیمیږي او دا مرحله چې ده د میوسس په جریان کې د کروموزومونو د ویش لپاره ډېر ضروري او حیاتي ده په میتافیز کې هم ځینې بدلونونه رامنځته کیږي چې هغه عبارت دي یو خو د هومولو کروموزومونو تنظیمول دي او ورسره د سپینډل فایبرونو تړل دي چې سپینډل فایبرونه د سنټرومیر په برخه کې د کروموزومونو څه کیږي تړل کیږي چې دغه د هومولو کروموزومونو د سنټرومیرونو په یو قطب او بل قطب کې یو بل ته وصل کیږي او بل چې دی د میوسس په جریان کې د کروموزومونو ویش دي یعنی د میتافیز یو په مرحله کې کروموزومونو د ویش لپاره ترتیب سوي چې په وروسته کې د دې انافیز یو په مرحله کې د هومولو کروموزومونو جلاوالي پیښیږي او څلورم چې دی بل موږ وایو د جینیټیکي تنوع لپاره چمتووالی دي یعنې د جینیټیکي تغیرات لپاره مثال موږ وایو جینیټیکي معلومات د جوړولو لپاره دوی څه کوي آماده کوي دا کوم هومولو کروموزومونه چې وه د دوی ترتیب او تنظیم په مرحله کې دا د کراسینګ اوور لاله رامسته شوی جنټیکی تنوع ته ځای ورکول کیږي چې هر هوموولوګ کروموزوم د جلا جنټیکی ترکیبونو لمخې ترتیب کیږي چې موږ ویلی و چې په هر برخه کې د کم جین چې د مختلفو خصوصیاتو لږدونو دنده په غاړه لري او د میتافیز مراحل چې د الکسنګ چې و او څو بدلونونه څخه معلومیش څونه مهمه او ضروری دي ورپسې راځو انافیس ته د انافیس په مرحله کې چې د مرویو د سپینډل تارونه نری کیږي او جوړه کروموزومونه یا هومولو کروموزومونه چې دی هغه سره جلا کیږي او د استوا څخه قطبین ته حرکت کوي یعنی د منځنۍ برخې څخه او چې شته قطبو ته ځان رسوي ورستنی مرحله چې د میتافیسیس د لومړی پړاو اخیرنی مرحله چې د تیلوفیز تیلوفیز یو چې دی هغه موږ وایو دا هم د مهمو داونه څخه ده چې لومړی برخه ده او د میوسیس په لومړی مرحله کې د کروموزومونو د ویش ورسته پیښیږي او دا مرحله چې ده د کروموزومونو د جلا کولو او د دوو نو حجرو د جوړیدو لپاره یو مهمه برخه ده چې په دې کې ځینې بدلونونه رامنځته کیږي چې مثال د هستې د غشا جوړیدل دي یعنی د هستې په شاوخوا بیرته غشا جوړیږي همدارنګه د کروموزومونو اوږدوالی او نرموالی دي د کروموزومونو چې کم جوړ شوی و پنسي او ډول شوی هغه بیرته اوږدیږي او نرمیږي او د کروماتین شکل بیرته ځانته غوره کوي او همدارنګه سپینډل فایبرونه هغه کم چې جوړ شوی و په پروفیز یو کې هغه سپینډل فایبرونه نور له منځه ځي ځکه چې دوی ځ خپل دنده سرته ورسوله کروموزومونه قطبونو ته کش کړل اوس نور ازو بل چې دوی د حجرې د ویش پروسه یا سایتوکاینیسس ته امادګی نیسي تلوفیز چې دی نوټ شکی سایتوکاینیسس د میتوسس په مرحله کې چې کله تیلوفیز مرحله تیرې دله نور سایتوکاینیسس ایجاد کړي مګر په دغه کې چې دی د میوسس کې چې دی د لومړی پړاو په تیلوفیز کې خلاصي او دویم میوسس ته داخليږي دویم میوسس کې چې دی عین دغه مراحل چې دی سره رسیږي یعنی موږ وایو چې دغه دویم میوسس هدف د دوو نو حجرو په منځ کې جنټیکی مواد ویشتي چې د لومړي میوسس د تقسیم وروسته هر نوې حجره یو ځلې نور تقسیم کوي او دا مرحله چې د میتوسس سره ورته د کروموزومونو شمیر د لومړي میوسس د مرحلې وروسته کم شي وي یعنی چې مو وایي یعنی دا چې دی ان کروموزومونه پکې راځي چې به وروسته کله چې د دغه سره د نور کروموزومونو سره ځای کیږي د نارینه ګمیتون د کروموزومونو سره بیا نو دا چې کیږي بیرته موږ وایو چې خپل 2N کروموزومونو اندازه شمیر چې کی پوره کوي بل په دې کې کوم پړاوونه چې دی لومړی پروفیز دوه دی چې په دې مرحله کې موږ کروموزومونه بیا لنډیږي د هستې غشا ماتیږي او سپینډل فایبرونه جوړیږي او دغه پړاو چې دی عیني ده میتوسس پسې دی بل چې دی د میتافیز بیا پسې د میتافیز دوه مرحله د کروموزومونو د حجرې په منځنۍ کشه کې سره برابرۍ تنظیمیږي او هر کروموزوم د دوو خواو څخه د سپینډل فایبرونو سره تړل کیږي او پسې د انافیز په مرحله کې چې دی د انافیز دوه مرحله کې د هر کروموزوم د سنتریومیر څخه کروماتیدونه جلا کیږي او د هر قطب خواته بیل کیږي او اخیری مرحله چې د تلوفیز مرحله ده چې د کروماتیدونه چدې د جلا کېدو وروسته هستوی غشا بیا جوړیږي او هر قطب کې یو نوی هسته رامنځته کیږي چې سایتوکاینیسس به وروسته پیلېږي بل اخره سایتوکاینیسس په مرحله کې د دې په منځ کې کم ژوروالی رامنځته شوی هسته ویش خو اجرا سونه هسته یو ویشل سپلې نور سایتوپلازم چې کېږي په دوو برخو کې د سایتوکاینیسس په مرحله کې ویشل کیږي چې بل اخره د یوې مورنی حجرې څخه څلور لورنی حجرې منځته راغلي دي اول د میوسس او لومړی مرحله کې دوه حجرې جوړ شولې چې هغه دوه حجرې برابرلار سپ دوه میوسس کې بیا چې کړل په وویش شوې او څلور حجرو باندې ترکیب شوې څلور لورنی حجرې ورسره منځ شوې دا و چې د میوسس مرحله ان شاء الله چې د میوسس په مرحله باندې مو هم سر خلاص کړی اوسه خپل ځان سره مو ټول موضوعات یې نوٹ کړی اوسه تاسو د میوسس عملی اهمیت وایي د میوسس عملی چې د الکسنګ چې د میتوسس د مو ویل د میوسس چې د فرقی دوی چې دی د جنټیکی تنوع او د نسل په نسل د جنټیکی ثبات لپاره ډیر حیاتی دی او میوسس چې دی د جنسي تولید په پروسه د جن مثال د تولید په پروسه کې مهمه برخه لري او د جنټیکی موادو د ویش او د نیوی نسل د جوړولو لپاره بنسټیز رول لوبوي او میوسس چې دی هغه موږ وایو مثال د جنټیکی تنوع رامنځته کوي یعنی کروسنگ اوور او هومولو کروموزومونو ترتیب در طول پا چشکی کش در میوسیس پا عملی که سر ترسی جا هم دارنگ در جینیتیکی موادو در نیمایی کول پروسه هم در سر ترسی دوی چیلی در جنس تولید لپاره دیر ضروری دیزه که چیم مثال مجوهی در میوسیس در جنس تولید لپاره حیاتی دیزه که داغ در هگی او سپرم چی که دوی تولید دوی او در پروسه چی در نیمی نسلون را مسته کول لپاره اریندی بل در کروموزومونو در سالیم ویش تنظیم هم د دې په غاړه دی ور سره د حجرو ترمیم او بیا تولید توانایی هم په دې کې وجود لري یعنی دوی توانایی د حجرو د ترمیم دا هم لري د دې اهمیت وو ورپسې راځو که چیرې میوسس وجود ونه لري مثال موږ یو مشکلات پکې رامنځته شي که چیرې هغه سم ترسره نسی نو دا به د جنیټیکي خطاګان لامل مثال د ځینو ناروغیانو لکه د داون سندروم چې په تېرو لسونو کې مو وویل د هغه د رامنځته کېدو لامل کېږي یعنی کروموزومونو شمېر چې شي کېږي یا ډېر سي یا کم سي کم که چیری سی موجود هغه لمنځه زی او که چیری دی سی هغه داون سندروم باندې اخته کیږي چې داون سندروم هغه ناروغي وي چې دغه کم نفر چې ذهني ورسته پاتې والی لري د عمر د لحاظ مطلب غټي مگر د ذهن د لحاظ ورسته شاته پاتې همدارنګ د میوسیس عملیه چې د هغه مثال موږ وایو دغه کوم ژوندي کوچنی موجود چې دی یعنې کله کوچنی چې پیدا کیږي هغه د میوسیس عملیه په واسطه د دوی هغه کوم ګمیټونه چې دی سره یوځای کیږي او کروموزومونه ویش چې کله صورت نیسي یو ماشوم ورڅخه کله چې بیا ماشوم کله واده سرته رسي هغه ته بیا چې وایي د میتوسیس مرحلې په واسطه سرته رسیږي یعنې د میوسیس او میتوسیس ترمنځ ځینې توپیرونه وجود لري چې دوه عمده توپیرونه خو یې دغه وه چې مثال د کروموزومونو په دغه کې چې دی په میتوسیس کې په دوو مساوي برخو ویشل کېږي مګر په میوسیس کې چې دی په ان هپلوید باندې راکمیږي یعنې یو دانه ان کروموزوم چې کېږي نیمای کېږي کروموزومونه یو ان پکښې کې راځي او همدارنګه دغه کوم کروموزومونو سربیره نور د غم لري توپیرونه هم لري یو چې دی د ویش هدف مو ویلي همدارنګه د ویش پروسه ده چې میتوسیس چې دی د یو ویش دوره لري چې له څلور مرحلو څخه عبارت دي مګر په میوسیس کې چې دی دوه مرحلې چې د میوسیس یو او میوسیس دوه په نامه سره دي او همدارنګه د کروموزومونو شمیر مو ویل چې هغه پکې کې چې کېږي فرق لري او د جینیټیکي موادو ویش چې دی هغه په دواړو کې فرق کوي او د حجرو شمیر هم په دواړو کې چې کېږي فرق کوي مثال په میوسیس کې چې دی دوه نیمه مساوي حجرې دي او په میوسیس کې څلور جلا حجرې مثال چې یو حجره چې کېږي ورڅخه څلور دانې جوړېږي دا و چې د دې دواړو توپیرونه ان شاء الله چې خپل ځان سره مو نوٹ کړی په اخرنۍ برخه کې درې پوښتنې لرو لومړۍ پوښتنه ده په میوسیس کې څو عمومي پړاوونه دي په لنډ ډول یې واضح کړي دویمه پوښتنه ده د میوسیس اهمیت څه شو دي او درېمه پوښتنه ده د میتوسیس او میوسیس ترمنځ توپیر څه شو دي سستو د توجه څخه نړۍ نړۍ مننه
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم سلامونه نیکی هیله مې ومنه هیله لرم چې جوړو او ستمن بیاست شراغ لاس د ولسم ټولګي و لسم لوسته نن ورځ لوست کې موږ تاسو ته د عضلات او د هغوی حرکت پیژنو چې عضلات څه ډول یو جوړښت لري او څه رقم دوی حرکت کوي کوم عاملونه دي چې په عضلات کې رامنځته کیږي او د هغه په ترڅ کې زموږ د بدن حرکت راښکاره کیږي لکه څرنګه چې په تیرو لوستونو کې موږ د عضلاتو په اړه ځینې موضوعات ویلي وو او موږ ویل خپل عضلات چې دي هغه په ورته جوړښتونو کې مثال دغه کوم د انرژي زیرمه سوي د هغه په ترس کې دغه کیمیاوي انرژي چې په میخانیکي انرژي بدل سي دلته چې کېږي حرکت رامنځته کېږي چې مثال د خبرې لکه تګ دی خوراک کول دي همدارنګه زموږ د بدن ارادي او غیر ارادي ټول فعالیتونه دي چې دا چې دی د عضلاتو د انقباض او انبساط په پایله کې دغه عملیه راښکاره کېږي عضلات چې دی هغه عموما خپل په ځان کې دوه ډوله پروټین لري چې د دغو دوو پروټینونو د ښویېدلو په ترڅ کې زموږ د بدن حرکت راښکاره کیږي چې هغه پروټینونه عبارت دي د اکټین او مایسین څخه اوس نو راځو په نن ورځ لوست کې مشتان په کوچ دغه اکټینومایسین په کومو برخو کې قرار لري او څه ډول دی او د بسره حرکت اجرا کوي چې په ترس کې دغه کم فعالیتونه چې دي هغه راښکاره کوي زموږ اساسي درس د شپږ سمې صفې څخه تر شپږ سمې صفې پرې دوام کوي لومړی راځو عضلات ته عضلات چې دي هغه د ټول ژوندي موجودات لپاره مثال مهم نه دي یوازې انسانان حیوانات پکشي کې چې دي شامل دي ډېر نور ژوندي موجودات چې دي هغه بل عضلاتو څخه خپل فعالیتونه ساتل رسي لکه نباتات هم درنګه ډېر نور ژوندي موجودات عضلات چې دي هغوی خپل عمومي په درې ډوله ویشل شوي دي چې عبارت دي د زړه عضلات شوي عضلات او سکلیټي عضلات د زړه عضلات چې دي هغه خط ډوله جوړښت لري خط لرونکي دي نو او دوی چې دي غیر ارادي دي یعنی زموږ په کنټرول کې نه دي خپل فعالیت خپل په غیر ارادي ډول سره مخ ته وړي همدارنګه ورپسې راځو شوی عضلات هغه عضلات دي چې زموږ د بدن هاضمي جهاز تنفسي جهاز اطراحي جهاز یې زموږ د بدن داخلي کوم غړي چې دي هغه د دې څخه ترکیب شوي دي شوی عضلات چې دي هغه هم د غیر ارادي په ډله کې راځي یعنې دوی خپل فعالیت په خپل سره مخ ته وړي زموږ د کنټرول لاندې دي که چېرې موږ مثال وغواړو موږ سږو ته حرکت ورکول څه کوو نه غواړو هغه حرکت په نیجه کېږي یا بلکې دوی چې دي خپل فعالیت خپل سرته رسي مثال د رګونو کې د وینې د وران دی همدارنګه د معده فعالیتونه دي د کولمو فعالیتونه دي چې هغه خپل په غیر ارادي ډول سره فعالیتونه سرته رسي او شوي عضلات چې دي هغه خپل په جوړښت کې خط لرونکي نه دي ورپسې راځو دریم ډول سکلیټي عضلات دي سکلیټي عضلات چې دي لکه څنګه چې د نامه څخه معلومیږي دا هغه عضلات دي چې زموږ د بدن سکلیټي برخه پوښلې ده او زموږ په بدن کې چې کوم حرکت راښکاره کیږي لکه د لاسو پښو او د نورو غړو حرکتونه چې دي هغه د دغه سکلیټي عضلاتو د انقباض او انبساط په پایله کې رامنځته کیږي او که چېرې موږ سکلیټي عضلات تر مایکروسکوپ لاندې ووینو موږ په دې کې خطلرونکي جوړښتونه وینو چې دغه ځکه نو سکلیټي عضلات چې دي هغه د مخطط یا خطلرونکو عضلات په نامه سره هم یادیږي او دغه عضلات چې زموږ د هډوکو سره مثال دوی کوم برخه کې چې نشلیږي هغه د تندن په نامه سره یا د تندن منظم نسجونه وجود لري چې عضلات د هډوکو سره نشلوي د دوی ترمنځ اړیکه رامنځته کوي هډوکي چې دي هغه د عضلاتي نسجونو یو زیات شمیر موازي حجرې لري چې د عضلاتو د رشتو په نامه سره یادیږي او دغه هر رشته چې ده د مایوفایبریل په نامه کوچني سلندري جوړښتونه لري دغه جوړښتونه چې دي دوی روشانه یا تاریک بندونه یا نقطې لري چې که چېرې موږ تر مایکروسکوپ لاندې ووینو د دوی ترمنځ دغه کوم خطونه چې دي هغه څه کیږي په خط ډول سره دغه بندونه ښکاره کیږي او د دغو ټولو بندونو ترمنځ د زید یا هم زید لاین چې دی هغه په ډول سره یو جوړښت لیدل کیږي چې دغه زید جوړش چې دی د زید کرښې چې دی هغه ته سرکومیر د دوو زیدونو کرښې ترمنځ ساحه چې ده هغه د سرکومیر په نامه سره یادیږي چې سرکومیر چې دی هغه خپله دوه ډوله پروټین لري چې یو نازک پروټین دی چې د اکټین په نامه سره یادیږي او خپل په جوړښت کې بلې مایوسین پروټین دی چې هغه ډبل دی دغه دواړه اکټین او مایوسین چې دي یو د بل برعکس عمل سرته رسوي چې د دوی دغه عمل چې دی د دې په پایله کې عضلات شکیږي حرکت کوي د عضلاتو انقباض او انبساط رامنځته کیږي همدارنګه عضلات چې دي هغه د هډوکو سره په دوو برخو کې چې سوي دي وصل سوي دي چې موږ وایو دغه کوم دوې برخې چې دي هغه یوې د منشا برخه ده او یوې هم د پای برخه ده چې د منشا یا د اورګان برخه چې ده هغه د هډوکي د سر برخه ده چې هغه څخه منشا اخلي چې مثال موږ کولی شو لکه جوړه هډوکي او د عضلې دویم سر د جوړه هډوکي چې کله خپل یو د بسره وصل او سیدا چې ده د دوی هغه منشا برخه ده ورپسې دویمه برخه چې ده هغه د انزرشن په نامه سره یادیږي چې د پای نقطه ده چې دوی چې دي د حرکت کوونکو هډوکو سره چې سوي دي نښلیدلي دي چې دا به د ارتکاز په نامه سره یادیږي لکه ښه مثال موږ د رادیس یا هم د مټ هډوکو یادولی سو
همدارنګه ادا کم عضلات چې دی په دې کې یو چې دی منقبض او بل یې د انبساط حالت ځانته غوره کوي. یعنی کله چې د عضلې یوه برخه منقبض کیږي برعکس هغه بله برخه چې ده هغه څه کوي د استرخا د استراحت حالت ځانته غوره کوي. یعنی دوی یو د بل خلاف عملیه سرته رسي چې دا د دغه کم خلاف عملیه په واسطه سره دوی یو بل سره څه کړي دي همغږي کړي ده چې په دې سره دوی څه کېږي د بدن حرکات کنټرولیږي. مثال ده خبری ده کم دوی برخی چی دی چی یه مثال منقبض کیجه هاگه ده فلکسر مسلس پنا مسلا دیجه او بلی چی باسط عضلاتی هاگه ده اکستنسر پنا مسلا مسلس پنا مسلا دیجه. چې یو مثال موږ د دوه سری عضلې یا هم بایسپس ته ورکولی شو چې د بایسپس دغه برخه چې ده د مټ چې دی هغه د مثال د اوژې د هډوکي څخه بهتر څنګلې تر هډوکي پورې د مړوان تر هډوکي پورې رسیږي چې دوی چې دی کله چې مثال منقبض کیږي تقلص کوي د دې دغه برخه چې ده کاتیږي او خپل په منځ کې منقبض کیږي چې په عین حال کې دغه برخه چې ده د بایسپس په نامه یادیږي او لاندې برخه چې ده هغه د ترایسپس په نامه سه دیږي ادریسر عضله ده چې هغه به چې د اوژې څخه بیا د مړوند د هډوکي اولنا پر چې کیږي مثال ارتکاس کوي نو بیا نه د اولنا اخیری مړوند پر هډوکي باندې پای ته رسیږي چې دی چې کله د بایسپس منقبض کیږي دی په دغه وخت کې پراخیږي او د استرخا حالت ځان دغه یو د مطلب اوږدیږي چې په دې سره دی یو د بل سره یو ډول همغږي کوي چې په دا کم عضلاتو چې دی یو د بل حرکات کنټرولوي. ورپسې راځو د عضلاتو وروسته موږ د عضلاتو میزو یا الیاف د شویدو فرضیه وایي. لکه څنګه چې مو مخکې وویل کوم عضلات چې دي د دوی د انقباض او انبساط یعنې د ټولېدو او پراخېدو په وخت کې د عضلاتو حرکت رامنځته کیږي چې موږ وویل دغه کوم عضلات چې دي خپل په ځان کې په جوړښت کې رشتې لري چې د مای فایبریل په نامه سره یادېدله او دغه رشتې چې دي خپل په منځ کې د مای فلامنټ لري چې د مای فلامنټ پروتینیال یا فونه دي چې د اکتین او مایوسین څخه عبارت دي چې د دغو اکتین او مایوسین له حرکاتو څخه له تقلصاتو څخه حرکتونه رامنځته کیږي. یعنی اساسي واحد یې دغه دوه پروټینونه دي. عموما د دې کوم میکانیزم چې دی هغه په داسې ډول سره دی چې اکتین چې دی هغه پر مایوسین باندې څه کیږي شوییږي چې د هغه په ترڅ کې حرکت رامنځته کیږي. دغه عملیت څه ډول صورت نیسي راځو په دې باندې ځان پکو. عموما کله چې زموږ د بدن یو عضله غواړي چې حرکت وکړي تقلص وکړي په دغه وخت کې د زموږ د بدن پیغام چې دی دغه حرکت لپاره پیغام سیاله چې د هغه د حسي حجرو پر ځان رسي. کله چې حسي حجرو ته دوی ځان ورسوي هلته دا تعبیر کیږي او د عصب وروستۍ برخه چې د هغه د استایل کولین په نامه کیمیاوي مواد ترشح کوي. دغه کیمیاوي مواد د دې لامل کیږي چې په عضلاتو کې چینلونه خلاصي چې دغه چینلونه د خلاصولو سره سودیم په ډېره اندازه چې کیږي داخلیږي د حجرې داخل ته. کله چې سودیم د حجرې داخل لاړي د حجرې د دیوال چې دی هغه برېښنایي چارجونه پیدا کوي چې دغه برېښنایي انګیزې چې دی د حجرې تر مرکزي برخې پورې رسیږي. کله چې مرکزي برخه پورې ورسېدله دغه کوم برېښنایي سیاله چې ده هغه د عضلې د اندوپلازمیک ریټیکولم څخه د کلسیم اندوپلازمیک ریټیکولم موجود په داخل کې چې کلسیم وجود درلودي چې هغه کلسیم آیونونه چې کوي آزادي چې په دې مرحله کې دغه د کلسیم آیونونه چې کله آزاد سوله د کلسیم آیون د دې لامل کې چې اکتین او مایوسین فلامنټونه شي سي اغیزمن سي چې په دې سره دا اکتین چې دی هغه پر مایوسین باندې شوی کیږي چې کله چې پر شوی سو په د عضلاتو تقلص منځ راځي. کله چې دغه تقلص حرکت پای ته ورسې دی بیرته دغه کم کلسیم چې دی هغه خپل په مخکینی ځای ته یعنی اندوپلازمیک ریټیکولم ته ځان رسوي چې دغه کله چې کلسیم بیرته خپل اندوپلازمیک ریټیکولم ته ځان ورسوي عضلات چې د بیرته د استرخا حالت یعنی خپل بیرته هغه عادي حالت ته راګرځي اوږدیږي تقلص پای ته رسیږي چې په دې سره د دوی کم تقلص چې وو چې شي کیږي نور مثال دا کم حرکت چې وو هغه نور چې شي کیږي پای ته رسیږي خو تر هغه وخته پرې چې مثال حرکت جریان ولري د کلسیم آیونونه چې دی هغه به چیرې وجود ولري د دغه کم کلسیم آیون به داخل سي یعنی اندوپلازمیک ریټیکولم ته به بیرته نه د حجرې په داخل کې به ګرځي. دا و د دوی حرکت چې په دې باندې ان شاء الله تاسو به پوسیو یا چې څه ډول سره د عضلاتو حرکت اجرا کیږي. یعنی ډېر یو اړینه پروسه سره ورسېدل چې موږ اول ګوري مستقیم د سیالات عصبي سیستم چې ډېر د عضلاتو پر حرکت باندې څونه مستقیم اغیز درلودل پیغام ورسېدي عصب ته. عصب استایل کولین په نامه کیمیاوي مواد ترشح کړل چې هغه د حجره د چینلونو خلاصېدل لامل شوه. چې کله چینلونه برخې خلاص سولې سودیم چشي سو د حجره داخل لري. سودیم د چشي لامل شو د برېښنایي چارج پیدا کول لامل شو. چې په برېښنایي چارج چې کله په حجره کې رامنځته سو هغه د حجره دیوال چې کوي اغېزمن کوي. حجره دیوال چشي سو د اندوپلازمیک ریټیکولم یې چشي کې اباسي تر څو کلسیم و چې ته داخل کې و حجره داخل کې چې په دې سره د کلسیم د آیون په ازادېدو سره د اکټین او مایوسین فلامنټونه چې سو اغېزمن سو او په پایله کې زموږ د بدن حرکت رامنځته سو. یو ډېر ښایسته پروسه درلوده ګوري کله چې دغه فعالیت سرته رسېږي مالمدار خبره ده دوی انرژي ته ضرورت لري تر څو د دوی دغه حرکت سرته ورسېږي. نو د هغه دپاره موږ وایو چې د غړو د انقباض لپاره انرژي د کمه لاسته راځي. عموما دغه عضلی چې دی خپله په حوازی یا هم غیر حوازی توګه سره ای ټی پی انرژي لاسته راوړي چې کله چې حجره د استراحت په حالت کې اوسي هغه وخت دوی ای ټی پی انرژي جذبوي په غیر فعال ډول سره او په هغه برخه کې چې کیږي ذخیره کیږي. کله چې د انقباض حالت د تقلص حالت رامنځته کیږي کلسیم چې د اندوپلازمیک ریټیکولم څخه آزاد شي په دغه وخت کې کله تقلص په پیل شروع کوي نو بیا چې کېږي ای ټی پی انرژي خپل ځان نه مخته کوي چې دغه ټوله فعالیت چې د سرته رسېږي د دې دپاره د ای ټی پی انرژي ضروري ده. که چېرې ای ټی پی انرژي ونه اوسي د دې کوم فعالیت چې دی هغه سرته نشي رسېدلی. په عضلاتو کې چې کله تقلص رامنځته کېږي ای ټی پی انرژي راولاریږي په ای ډی پی باندې اوړي او ورسره یو مالیکول فاسفیټ هم جوړیږي. یعنی ای ټی پی تجزیه کېږي په ای ډی پی او فاسفیټ ګروپ سره چې دغه ای ډی پی او فاسفیټ چې بیرته کله سره یوځای کېږي ورڅخه چې لاسته راځي ای ټی پی لاسته راځي چې په دې سره انرژي چې کېږي ازادېږي. دا اوس موږ ستاسو د نروزي موضوع په اخرنۍ برخه کې درې پوښتنې لرو. لومړنۍ پوښتنه د سکلیټي عضلات په لنډ ډول واضح کړي. دویمه پوښتنه ده د غړو د انقباض لپاره انرژي څه ډول برابرېږي. دریمه پوښتنه ده د عضلاتي میزو ښویېدنه څه ډول صورت نیسي. ستاسو ټولو د توجه څخه نری نری مننه.
درسي ساعت
له شنبه تر چهارشنبه د اوم اتم نهم لسم او لسم او دولسم ټولګیو
د بیولوژي کیمیا جغرافیا او تاریخ مضمونونه
او یوانه بلونی د رواني روغتیا او افغان خزو د تاریخ مضمونونه له ازادي رادیو خبريږي.
درسي ساعت د لرن افغانستان ادارې په ګډه همکاري تاسو ته وړاندې کیږي. اوریدل یې مهروي
د ازادي ملمه
سلامونه ستړي مشي د ازادي ملمه پروگرام ته مو زفریده سیال هرکلی کوم. د نن سره په خبرونه کې لیکوال او شاعر فرزانه زیار ملمه ده. فرزانه د کابل ولایت او خپلې نمرنۍ زده کړې د پغمان ولسوالۍ په چارباغ کلی کې کړې دي. فرزانه د کابل په هنتون د ژبو او ادبیاتو په هنځي لسته خو له لوړو ژورو د غډک سفر د فرزانه څنګه و اوس هغه په کوم کارونو مصروفه ده. لیکوالي او شاعري کله پیل کړې ده؟ نن د زده ملما پروگرام کې درې همدا پښتنې کوو د دوی نه به واورو او هم درنګ د پښتو په برخه کې چې فرزانه کوم کارونه کړې دي دغه پړه به هم له فرزانه روسه د پروگرام په پای کې واورو. فرزانه ستړي مشي مننه لدی چې وخت پرې خوده چې مکسر خبرې وکړي. راځه د خپل زده کړو پړه باندې ته ډیر وایې چې مدل تک څه یادونه وکړه چې تاسو د پغمان لوسالي په چارباغ کې لیکل زده کړې دي د خوانځي د نمړې ورځې په اړه درته وایا چې چا خوانځي ته وړې وي شوق د لز دکړو سره څنګه وو. یو بل چې ما ساسې په بیوګرافي کې وګتلو دا چې تاسو دول سکالا مکتب په ډیر کم وخت کې والي دي د دې شوق علاقه په نمره ته وایست.
سلامونه تاسو ته او د ازادۍ رادیو ټول اوریدونکو ته، هیله ده چې خبرنامه ولرو او په پوره شوق سره واورئ. دا چې لومړنۍ زده کړې مې څنګه پیل کړې، دا یو ډېره جالبه کیسه لري. مثلا زه د کور مشرۍ لور وم، مشرم په ټولو کې لما څخه لویا نورونه خویندې نه وه. نو داسې حالات و چې هغه وخت زموږ په کور کې هیڅ کوم کتاب نه وه، یعنی بیخی او جالبه شی و کنه، ځکه مونږ به مهاجر و بیا کله چې بیرته افغانستان ته راغلو. نو زه هغه وخت ډېره کوچنۍ وم، یعنی تقریبا د 4 او 5 کلو به وم، او په کور کې مو هیڅ کوم کتاب نه و. یوه ورځ داسې په کلي کې اوسېدلو، اوس هم هغه خپل ځای کې اوسېږو. نو یوه ورځ بیرون ووتلم، خو طبعا وړو ماشومانو سره مساتری کوله، دلته په ساتریو په پټ پټونی په دې موضوعاتو باندې بوخت شو چې ګورم د کتاب په سر باندې دی، نو بخې دی پولې په سر باندې یو کتاب ایښی ده. اوبه روانې دي بیالوه، او د دې بیالې د پولې په سر باندې یو کتاب ایښی وه. نو چې په دې کتاب مې سترګې ولګېدلې، خدای لکه مینه مې چې ورسره وي، ورغلم د کتاب مې راواخیسته بغیر له دې چې چا پوښتنه وکړم چې دا کتاب د چا ده یا دا څنګه. بس خپله لوبه مې پرېښودله، کتاب مې راواخیسته او همداسې راغلم کور ته. کورته راغلم، مور مې راته ویل چې دا دې له کومه که دا کتاب دې له کومه کړی وایم، نه پوهېږم. د پولو په سر پروت مو راواخیسته. او چې کله مې شپې پلار کورته راغی، ویلې چې پلار ته مې هم دا کتاب ور وښوده چې پلار ما داسې یو کتاب پیدا که. نو هغه راته ویل چې دا به د چا وي. بیا دا ده چې کورته مو د کاکا زوی راغی که نه، وړکی و هغه. هغه ویل چې دی ما کتاب رانه پټ کړی ده، اوس دې ما کتاب بېرته راکړه. نو ما ورته ویل چې زه خو په هېڅ صورت دا کتاب نه درکوم، ځکه دلته مې په ژړاګانو پیلو کې چې زه دا کتاب هېچا ته نه ورکوم، او دا کتاب مې کلک په غېږ کې نیولی ده، وایم چې زه دا کتاب په هېڅ صورت تا ته نه درکوم. خو بالاخره مې پلار دې ته مجبور شه چې هغه ته ورته ووایي چې زه سبا تا ته له بازار نه بل کتاب راوړم، دا کتاب پرېږده چې همدې سره اوسېږي. نو نما زده کړې له هماغه کتاب نه پیل شوې. په هماغه کتاب د ما مور ښه وه، یعنی سره له دې چې مکتب تر دریم صنفه پورې لوستی وه، خو بیا هغې لوستل کولی شوه، لږ لږ کولی شوه چې کتاب ولولي. بس همدا کتاب وه، او زما د املا او د زده کړو پیل وه. همدغه کتاب مې له خپلې مور سره لوسته. مور به مې هره ورځ ما ته یو درس ویلې، ما به دا درس بیا بیا لیکه، بیا به مې زده کوه. او دا د دې لامل شو چې زه مخکې له دې څخه چې مکتب ته لاړه شم، زه دا کتاب ښه زده کړم، او زه لوستل ولیکل زده کړم. نو په حقیقت کې د ما د زده کړو پیل له دغه ځای نه وشو. څخه وروسته به زه مسجد ته تللم. مسجد کې به مې قاعده بغدادي و سفارده شی لوستله. بیا هغې څخه وروسته مې پلان ښوونځي ته بوتللم، او ښوونځي کې مې بیا د ښوونځي مدیر راته ویلي وی چې ما هغه ته ویلی وایم زه په اول صنف کې نه کینم، زه اوله که تنبله که نه کېږم، زه غواړم چې دویم صنف کې کینم. نو هغه راته وایي چې د تا کله درس ته نه وایم، زده مې نه، ته ما ته راولې، هر درس چې راته راولې زه درته ویلی شم. بیا هغه راته ویلي خی ته الحمدلله سترګې مې پټې کړې، زر مې ویلې. بیا مې ورپسې راته وایي یو ماتنی په خپل په میز په سر باندې پروت و، یو کتاب و. نو نه پوهېږم چې دا به د څویم سم کتاب و. ویلې خی چې را درش شه بچیه، ته دا کتاب ماته ولوله. چې کله ورغلم دا کتاب مې ورته ولوسته، نو پلار ته مې ویلې چې ځه دا لور به دې په دویم سم کې کېنو. چې دا دومره تیزه ده لایقه ده، نو موږ هم اول سم دې پرېږدي، په دویم سم کې به یې کېنو. او هغه کوم اداري اجراات چې و هغه یې ورته ویل چې دا کارونه ترسره کړه. او په دغه ډول مې زده کړې را پیل شوې.
بیا د ښوونځي دغه کلونو کې امتحانونه مو څنګه ورکول؟ د ټولو مضامینو کې تکړه وی که نه کوم مشخص مضمون و چې هغه کې مو لکه هغه څه ورته وایي استعداد مو پکې ډېر و؟ لکه 2 کاله مکتب په ټولو کې په څو کلونو کې ویلی ده؟
په 2 کاله مکتب کې مې نو 4 کاله د لیاقت امتحان ورکړی ده،
یعنی 6 کاله مکتب مو ویلی ده.
او مننه خیر اوسې. څلور کلونه داسې و چې د دې اصلي علت دا و چې یو خو زموږ مکتب زموږ له کور نه نسبتا لږ لرې و، د نجونو تعداد کم و، څوک دونه مکتب ته نه تلل. او بل دا رواج و په کلو کې، ویلې به چې مثلا ته 4 ته 5 مکتب ووایه نور د تا لپاره بس ده، لوستلو لیکل د زده کړو خدای دې وپېژندل، لمونځ د زده کړې نور ته نشي کولی مکتب ته لاړه شي. نو له دغې ویرې نه چې ما څوک له مکتب نه ونه باسي، یا زه غواړم چې مکتب خلاص کما نه پوی مملش تاسو یو ذهنیت را سره و چې ما بنن له مکتب باسي سبا به مل مکتب باسي کنه د ما پلار دې زده کړو ډیر لیواله و یعنی ډیر بیرته نه ویلی خو بیا به هم د ټولنې اغیز و کله به چې خپل خپلوان خزی راغلی به ویل شي لور مکتب څه کوي چې لې مکتب څه کوي یا بیلاری کیږي یا څنګه خو خبرې وی په وختونو کې یو ډیر زیات دی په کلو کې نو له دې ویل نه چې څوک مل مکتب و نه باسي ما به شمه اما کتابونه به چې مکتب کې راکړه هغه به میشه مې خپل ځان سره ښه زده کړه بیا به مې پلاش ته ویلې چې الله ما ته امر وکړه چې زه داسې امتحان ورکوم بل سم
ریاضي دې څنګه زده کړه لکه ریاضي هندسه مثلثات په خصوص د لوړو صنفونو کې دا ډیر زیات سخت دی او که زه د ترشتیا وایم زه خپل به کې زیات تنبل وم دا مزامین داسې دي چې لکاتمن باید یو څوک استاد ولري لارښوونه ورته وکړي او دا غینه ورسته لکه تمرین باندې سړی زده کولای شي بخصوص زه خپل تجربه وایم چې ما ډېر په سختۍ زده کول تاسو څنګه دې آمادګی نیولا
اصلي خبر خدا و چې ما په لوړ صنفونو کې ډېر امتحان نه دا ورکړی یو خدا و چې ما اول صنف امتحان ورک او بل په لوړ صنفونو کې مې یو د لسم صنف امتحان ورک لسم صنف مې د لیاقت امتحان ورکې ول لسم تلړم بل دا و چې زموږ مکتب ډېر په لوړه سویه نه و چې یعنی لمانه به په ډېر لوړه سویه امتحان اخسته بس ما څه به چې په مخکینی صنف کې تکرار راغلی و ډېر به له هغه نه پوښتنې راوستلې یا د لیاقت امتحان د سوي چې مثلا ته لسلو نمرو نه څلوېښت نمرې وسې ته کامیابې نو ریاضي او د مزامین به مې هم له خپل ځان سره لوستله دا نه وایم چې ډېره زیاته پکې لایقه او ډېره پوره پیسو راوم خو مقصد په هغه زمانه کې د یعنی د خپل مکتب په سویه یو څوک ومه همیشه مثلا کله چې ما د لسم سره امتحان ورکړ په یولسم کې زه بیرته اول نمره شوم په دولسم کې بیا اول نمره ومه خو هغه وختیان دا و چې نجونو ډېرې زده کړې سره لیوالې نه وي یا کله یوه کورسونه پکې ډېر نه وي یا خپله استادان هم ډېر زیات په هغو موضوعاتو کې نه پوهېدل یا څنګه قصه وه خو مقصد خو نظام می تیراوه
بیا د خوخې کم مضمون دی و په جلا جلا دی مکتب هم ویلی خو بیا مطمئن د شوق او دغه یو مضمون سره د چاویسته کم مضمون خوخی ده
او بالکل ډیر می له دینی مضامینو سره شوق و ځکه ما قرآن کریم هم حفظ کړی ده په مدرسه کې او نور کتابونه هم مثلا صرف و نحو و دا نور عقاید و فقه دا کتابونه می ټول په مدرسه کې لوستی و او قرآن کریم هم حفظ کړی و نور ډیر علاقه به می له دینی مضامینو سره له دنیا سره به می ډیر علاقه و له تفسیر سره به می ډیر علاقه و دا به می ډیر زیات لوستله او خصوصا په دغه مسابقو کې دینی مسابقو کې به می ډیر زیات امتحان ورکاو د سیرت مسابقې شوې دي عقاید مسابقې شوې په دوه کې به می ډیر امتحان ورکاو یو ورځ چې زه په یولسم صنف کې وم ما د عقایدو په یوه مسابقه کې امتحان ورکړ او د پغمان په سطح هم بیا اول مقام هم وګټه چې په هغه کې بیا راته لپټاپ هم راکړه چې تر اوسه سره ده او ډېر زیات روان دی ګران ده بل مې چې خوښ و پښتو مضمون مې ډېر زیات خوښ و
پښتو مو یاد کړه
پښتو مضمون د شاعرانو ژوندلیکو د شی مې چې لوستل دی به ډېر زیات خوند راکوي ان ډېر به سره خوشاله وم
پښتو مو یاد
کړه
فرزان جان پښتو مې یاد کړی چې دا پښتنه مې رنه شي د چې بیا د بیا ته لاړې د دې پښتو مضمون سره شوق و کنه کانکور کې بل څه موضوع و یا کورنۍ انتخاب چې تاسو باید پښتو ادبیات لاړ شي دا شوق
او دا به هم درته وایي دا به ستاسو لپاره قصه وکم خو یو بل استعداد چې ما کې دا و هغه دا و چې ما ډېر خسته متن لوستلای شو مثلا کله به چې ما متن لوسته ټول صف په چپ شي ټول به غوږ غوږ و او حتی یو ورځ چې ما کله پښتو مضمون لوسته یعنی لمخې مې کتاب روی خانی کاوه نو د پښتو استاد ورته همیشه ژورنالیست ویلې ویلې چې ته داسې درس لولې لکه خبرنگار چې اوسېږي یعنی لکه خبرونه چې وایي داسې ویلې او بیا کله مې چې دولسم صف خلاص کنو د کانکور پر میرا ولی کنه نو پلار ته ویل چې دا خو پغمان ده یو لری کلی ده هیڅ امکان نه لري چې زه پنتون ولولم او کامیابیږم هم ورته نه ځکه چې ما خو آمادگی نه دلوستی ما کورسونه نه دلوستی او مکتب مې هم ډیر زر خلاص کړی ده خو رضای یو امتحان به ورکم مقصد چانس به وز ما یمه چې څه شی کیږي نو همدا و چې ما د کانکور پر ما واخستله په دې باندې چې مقصد امتحان ورکوم نو چې نشته ورته نو کانکور پر مې چې واخستل کانکور پر امتحان کې نستم خو خیر څه پوښتنې مې زده وې او څه مې نه وزده خصوصا په ریاضیاتو د شانو باندې ډېره نه پوهېدلم خو تور مې کړل نو او په اجتماعي مضامینو مثلا دینی مضامینو ادبیاتو د موضوعاتو کې بخوم خو څه می حال کړو څه می نو زده کنه د خو واځي خبر د کنکور کې ټول سره مخ وي
بالکل
خو کله چې نتیجه راوتله مثلا زموږ په کلی کې ډیرو خلکو ډیرو هلکانو امتحان ورکړای و په هغه وخت کې نو دا ټول پاتې راغلی و او یو ځپ کې کابل پوهنتون ته کامیاب و چې دا نو به ډیره زیاتره د خوشحالۍ ځای و چې کله را باندې زیری و شو چې دا کابل پوهنتون ته کامیاب وي بیا وروسته له هغې نه ټول راته زړه نظره و مثلا پلار مې ویلې چې څنګه به ووایې څنګه به شي اوس غواړي چې پانتون ووایي کنه تعجیل اخلي کنه خوشي کوي پرېږدي یعنی دا قصې تر یوې هفتې پورې هم د تلې ورتلې کنه چې اوس سفتې نه هم وکړم پانتون کې کنه وروسته له هغې مې پلار راته ویلې چې دا څلور سفتې نه هم وکړه یو څو ورځې ورشه بیا که چېرته نه تللې یعنې نه شوی تللی بیا پس له هغه نه تعجیل واخلئ وایم ښه هم داسې به وکړو نو لومړی ځل زه لاړم پوهنتون ته او ډېره له لارې سره هم بلده نه یم
ځکه
کورم لرې و او ډېر ښار ته نه تللو ډېره بلده نه وم نو خیر پلان مې راسره لاړه سبتینام مې وکوه نو یو څو ورځې چې لاړم راغلم په دې لاره کې م ډېره ښه بلده شوم موټرو سره هم بلده شوم نو مې تقریبا یو دوه هفتې به تېرې وې پلار مې راته ویل چې لور وستاجیل اخلو که ویلی شي وایم نه پوهېږم ځوای لور تکړه یې همداسې زه ورځ زه نو څوک دې څه کوي ته خو نه مختلی قچلی همداسې زه ورځ خپل درس دې وایه چا سره کار مه لره نو همهغه و چې بیا ما خپل زده کړې پای ته ورسولې که نه ومې کولی شوی چې پوهنتون څلور کلنه دوره خلاصې
کړم څو ساعته لاره وستاسې کور نه تر پوهنتونه پورې په موټرو کې
تقریبا یو نیم ساعت به مې مزل کوه یو نیم ساعت
کرایه دې بیا څنګه کوله دا مصارف دې چا ورکول ځکه چې د خو ډېرې پیسې دي که څلور کاله حساب کې د خو ډېرې پیسې راځي
هو بالکل ډېرې پیسې راځي خو اده چا خبره یو دا وی چې ته په شاهانه طریقه باندې سې کنه په څنګه وایم
ټکسی زندره غواړي یا ټکسی کیږي
پیسې اخلي یو دا وی چې بس کیږي کنه کله به چې پاس کې کورسنګي نه مثلا کمپنۍ نه تر کورسنګي تلم 500 روپۍ به مې ورکولې او دې خواته به هم یعنی داسې به تللم چې پیسې را باندې ډېرې را نه شي مصارف ډېر نه شي نو
کلم داسې شی و چې پیسې در سره نه وي پانتون ته نه تللې یا تللې ملګري دوه هلته لکه پانتون د کافټیریا کې خلک خوراک کوي کافیانې اخلي یا نور ځي خوراکونه کوي تا سره پیسې نه وي یا زړه دې ورته شوی ول چې زه ورکې چې ورته وایي خپلې بړستنې سره پښې غځوم دا درس وایم دا ډېره ده کله دې دا فکر کړی پانتون کې احساس درغلی
داسې وخت نه درغلی چې پیسې به را سره نه وي ځکه چې یو خو مې پلار بې پیسو نه پرېښودلم په هیڅ صورت کنه دې هغه ډېر کم ماش و ډېر کم ماش و بې حده کم ماش و مګر کله به ویلې چې زه وچه به وخورې خو ستا مصرف به درته درکوم کنه داسې نه و پلار مې نه مخته خپل کار کاوه ښه و ژوند مو ښه مخته ته خو بل دا و چې ما په کور کې شاګردان درلودله وړو ماشومانو ته به مې قرآن کریم ورښوده همغه فیس هم ماته بس و بیخي بس و مګر دا واقعیت و چې پیسې به را سره ډېرې وي ډېرې به نه یعنې د خپل مصرف په اندازه به را سره وي خو هېڅکله مې هم اضافه خرچي نه کوله یعنی هېڅکله هم د مسؤلیت په دوره کې ملګرو سره چکر نه تللم هېڅکله هم کافتریا ته نه تللم یا په ډېرو قیمتي هغه موټر چې ډېره کرایه اخلي کنه ډېرې پیسې اخلي هغو کې نه تلم بس هغه عادي خپل ژوند مې مخته وړه و تلم او راتلم ټول به راته حیران پاتې و وایده فرزنده خو څوک ډېر په پوهنتون کې نه ویني بس هم دره شي درس ته کښېني او د سترګو په رپ کې بیا وخته ځان ویستلی وي یو علت یې دا و چې زما کور ډېر لرې وه او که چېرته ما لږ پوهنتون کې ګرځېدلی وم یا خو دېخوا مې ساعت تېر کړی و نو په ما ډېره ناوخته کېدله که نه په ما به شپه کېدله نو ځکه مې زر ځان کور ته رسوه
د خو د ورونو په اړه درته وایه کورنۍ کې
څه کې تیر شي چې باید زر ورسېږم خپل هدف ته
یا د کورنۍ په اړه درته وایه خویندو ورونو په اړه درته وایه تر کشران دې ته مخکې یادونه وکړه چې ته د مشرۍ هغوی تعلیمونه کړي دي نه دي کړي او د چا خو تعلیم په نیم کې نه ده پاتې د طالبانو راتګ وروسته
خوراکانی خو می پینزه خوراکانی دی او بدبختانه وایم که څنګه خو یوی خور می هم مکتب خلاص نکه ځکه همدا چې طالبان راغلل نو ایوه خور می په ولسم کې و څوک په لسم کې و څوک په نهم کې و څوک څلورم کې و او ایوه خور می وستریم کې دا ایوه بل په شپږم کې را نو دغه ټولو درسونه پاتې شول او یو می ورورک ته چې هغه شکر لسم کې اوس او ټول په کور دی او هغه یعنی مکتب د ټولو په نیمه کې پاتې شو
فرزانی که پدل رته وای زکه چې تاسو کلیوال ژوند کړای دا خار مو هم کتلې پانتون د تللی است یالته مو خرینجونو سره هم ناسوال اړه کړی بیرته په کلی کې د کور کارونه بیا دنده زده کړې د ټول کارونه یعنی یو څه چې یو انجلی یو افغان انجلی باید ولري هغه کیفیتونه ورته ټول تاسو کې شته بیا په کلی کې د دغه ډول انجونو لکه ساسي په څیر باندې په ټول کې هغه انجونو چې زده کړې کړی وي هغه د کلی کې می ورتیا وی چې هغه مو ټول زوی د دې لپاره تقاضا عموما څنګه وی لکه کورنی غواړي چې خپل زمانه ته د سنگورګانې یا د سخزي وکړي او کنه د دوی په اړه نظر بل څه ده
ډیره دقیقه نه پویګم اگر دلته خلک په خو به کز دا کړو ترڅخ نه ورکوه خو اوس بیا ستا کړو ته ډیر ارزښت ورکوي یعنی مثلا کز خپل ځان پاره وایم یو وخت چې زه پانتون ته نتلم کنه خو طبعا اول کې ډیر زیات مخالفتونه و ویلی چې نه دزی بعد دا خلک خبرې کوي دا د غده مګر یو وخت چې ما ځان ثابت کړ پانتون ته لاړم یا می وظیفه واخستله یا مثلا په خپل په خو باندې ودریدم زه یو څوک شوم بیا ډیر زیات قدر ور شوم اوس چې ځکه یو محفل یو ځای ته لاړ شم بیا ټول وایي چې هله استاد ته قرمه راوړی یا استاد په خزای باندې کینوي یا حتی د مشران خزی د توشک را تر سی پلاس باندې صافي کی وای چې راځه لوره کې دلته نه مات څنګه کینه ما سره کینه یا د تا خبري را ته ډیر زیات ارزښت لري یا کله چې یو فاتحه یو څه وی التزه قرات وکړم یا دین پاړه باندې وغږیږم ټول را ته ډیر زیات غوږ وی یعنی اوس مجبور کې دا احترام ته چې زه ګورم زما احترام ماشالله شکر دی به حد ډیر شوی دی یا د خپل شاګردانی می چی وی شاوخوا را تر چرپی روي وای چې استاد مو ده یا په دې واده کې کنه یا یو څه کې محفل کې تشلاړ شو تر ټولو ډیر ماته قدر را کوي یا اغه زه رسم را وچینه کنه چای ورته راوړه او قورمه ورته راوړه دا وکړه نو دغه موضوع کې وایي نو اوس خلک ورته ارزښت ورکوي ډیر زیات
د کار په اړه مورته وایست سره د چې د قرآن کریم تدریس کوي شاګردان لري نور په کوم برخو کې کار کوي او کارونه څنګه دي اېد ورنه تر لاسه کولای شي خاید شو نور باندې چلیږي او کنه
کارونه خو یو دا و چې زه دولتي مکتب کې استاد یم د ماسپخین له خوا نالته ځم او په شخصي مکتب اقرا مدرسه کې استاد یم الته تدریس کوم او بل دا چې زه په هویت ورسپانه کې ایډیټ کوم د پښتو لیکنو پښتو لیکنې تنظیموم او ایډیټ کوم د موضوعاتو کې مصروفه یم بل په کامن وایس کې مې غوونه ثبتوله پښتو ژبې ته مې کار کاوه او بل دا چې زه آنلاین شاگردان لرم مثلا په سویس کې هالند کې جرمنی کې لندن کې دو ملکونو کې آنلاین شاگردان لرم او دوی ته ایوی ته پښتو ژبه ورته کوم پښتو املا ورته کوم انګلیسي ژبه ورته تدریسوم او د قران کریم تفسیر او تجوید ورته وایم او دغه کارونه کې مصروفه او نور خپل لیکنه
کوم دا خو ډیر زیات کارونه څنګه ورته رسیدګي کوي فرزانه جان دا ډیر کارونه څنګه ورته رسیدګي کوي
د چا خبره ټول ورځ بیکاره نه ستایم نو ریکور کار ډیر نه کوم
اې دی خدای
خدای زه تنه راځم ولی نه هو اوس پر دې مو ژوند ډیر بدلون کړی دا او ډیر ترې خوشاله یم
فرزند جان د پښتو کامن وایس په اړه ته وای د دې کارونه څنګه دي تاسو څنګه کار کوئ څنګه پښتو غوونه ثبتوي د سیستم څنګه د کلندو کې راته وای
پښتو کامن وایس چې د استاد جاندا جهانی له خوا څخه دا پروژه شوی ده او دا د پښتو غږونه ثبتوي د دې لپاره چې پښتو ژبه په ای آی کې ورداخله کې او بیا له هغه څخه وروسته یعنی یو څوک وکولای شي چې پښتو خبرې ډیر د نورو ژبو خبرې ډیر سر په پښتو باندې ترجمه کې یعنی پښتو ژبه د یو څا خبرې ډیر سر په انګلیسي او په جرمنی او په هالندي په نورو ژبو باندې ډیر سر ترجمه کې یعنی دا د پښتو لپاره یو سترګام د ترڅو چې پښتو ژبه آنلاین شي کنه او د دې لپاره خصوصا جنو ورته زیات کار کړی دی ځکه چې دې بدل کینجنو ته څه مقدار لک پیسې ورکوي یعنی په هرو زرو جملو باندې یا په یو سات ریکارډ باندې جنو ته $2 ورکول کیږي او کله چې اوري بیا $1 ورته ورکول کیږي او ټول اوس وخت کې 300 شپږ یا ساته کار ثبت شوی دی یعنی دغه ساته جملې ورته ثبت شوی دی او زرګونه کسان پکې کار هم کوي ډیرو زیاتو نور غږونو ته اړتیا ده او همدارنګه چوي غږونه هم 2 دي او په دې کې ګډونوال چې دي شپږ زره او 900 کسان دي چې یعنی د ټول پښتنو نمائندګۍ په اساس په دې شپږ زره او 900 کسان پکې کار کوي او په دې کې غوونه ثبتوي چې د دې کې د سړی لپاره کوم مالی کوم څه نه ورکوي یعنی پیسې بدل کې نه ورکوي خو جنو ته د انټرنیټ مصرف او غوښته ورته ورلېږي
خیا ډیر ښه تاسو مخ کې دا ونه وکړه چې غوښتل دی کابل پانتون کې استاد شي او دا چې په افغانستان کې د روسي تغیرات او تحولات راغله ونه توانې دي د سهيله من دی چې ورځ به وته ونه کیبرته کابل پانتون کې استاد شي او کم کار او کوم هیلی چې تلاري هغه ته ځان ورسې
هیلا خو خام خالرم ولی نه ځکه چې امدام د ژوند تر ټولو لویه هیله وه چې زه په کابل پوهنتون کې استاد شم ځکه زه چې هغه لومړی ورځ کابل پوهنتون ته لاړم او له هغې دروازې نه چې نوی ورننوتلم هلته په ما باندې یو ډېر ښکلی نرم شمال مې په مخ ولګېده او هغه راته ډېر ښایسته احساس راکړه چې هغه نری شمال هغه ښکلی فضا به زما په ټول عمر کې هم هیره نه شي او کله چې زه بیا نوی پوهنتون ته ولاړم او هلته مې استادانې ولیدلې چې هغوی ډېر ښکلی لباس اغوستی وه او هغوی په ډېره لوړه سویه باندې تدریس کوه نو ما له ځان سره دا ژمنه وکوله چې زه به حتما بیرته یوه ورځ په همدې پوهنتون کې استاده کیږم او د همدې له امله مې له زړه نه مې په واقعیت ډېر زیات درس وویلې ډېر زیات کوشش مې کولې پوهنتون په دوره کې حتی په موټر کې به هم له ما سره خپل چپترونه خپل کتابونه ولوستل به مې شاوخوا به مینه کتل ودونو محفلونو ته به په هېڅ صورت نه تللم بس ټول ژوند مې درس ته وقف کړی و او بیا همدا چې پوهنتون مې خلاص کړ ماسترۍ ته مې امتحان ورکړ چې له نیکه مرغه بیا مې وکړل شو چې کابل پوهنتون ماسترۍ ته هم بریالی شم او په ماسترۍ کې هم درې سمستر مو ولوستل چې په دوه سمسترونو کې ساول نمره وم او په یو سمستر کې مې بیا لږ نمرې راکمې شوې چې بیا بل څوک اول نمره شو
ماسترۍ مو په نیم کې پاتې ده
هیلې ورته ولري خو ما خاله لرم چې آی کاش چې وشي چې بیا هغه حالت ته ور وګرځو او وکولای شم چې تری و مقام پوری ورسیږم
ماسترۍ مو په نیم کې پاتې ده
هو ماسترۍ مو درې سمستر ولوستل او یو سمستر بل پاتې شو
ډېر زیاته مننه په دې هیله چې تاسو وټوانیږي کابل پانتون کې استاد شې او یو ورځ داسې راشي کوم جونې چې اوس زده کړنې شي کولای دی پانتون کې هغه ستنې شي تاسو استاد شې او افغان جونې بیرته خونځي او تلاړ شي پانتون تلاړ شي ډیره مننه فرزانې زیار چې وخت یې راکړو خبرې دی وکړي را سره پروګرام کې در سره ګډون وکړو هیله مندیم چې وکولای شو وګورو تاسو خپل هیله ته ورسیږي او نور افغان انجونی برته زده کړو تستنی شي ډیره مننه خو وخت
مننه له تاسو چې وخت مو راکې خپل پروګرام کې مختلف خاطرې در سره شریک کړې او خبرې مو وکولې مننه له تاسو
خو وخت مخه
الله مو ماشي
مخه